هر نارینه مایوب شوه ده نو میندې خویندې او میرمنې یې په غم کې نه ولیدي. بېنظیره د همداسې ښځو یوه نمونه ده چې د جنګونو په اوږدو کې یې په کور راکټ لګېدلی، ځوان زوی ځای پر ځای له لاسه ورکړی او خاوند یې هم مایوبه شوی دی. تر دغې پیښې وروسته بېنظیره د ژوند ستونزو او کړاوونو ته یوازې پاتې او دوه ځله یې تر پاکستانه اوږدې لارې کچ کړي. هلته یې له خیاطۍ رانیولې د خلکو په کورونو کې تر کارونو پورې له هیڅ ډول خوارۍ غریبۍ مخ نه دی ګرځولی او د کټواز په غرونو کې د خصو له راټولولو رانیولې تر سوالګرۍ یې هر ډول کړاوونه زغملي دي. راځئ چې د دې له خپلې خولې واورو.
بوټي به مې راوړو له غره چه، لرګي به مې راوړو له غره چه، دا خپل ژوند مې په مخ وي و. حتی د ما مېړه ګدایي وکوله، کلي کې ووت، بیا به دا جومات ته ورغی چې ماته خو نغدې څه شی راکړي، بوټي موچي خو مې ښځه راوړي، بیا به نه خپلو خپلوانو چا به پیسې راکړي چا به نه کړې. دغه دوه کاله مې ډېر په مشکل ژوند تېر کړ. لورانې مې وړې وړې وې، یوه د درې کالو وه، یوه د دوه کالو وه. هاتې مې دا دوه کاله چېر کړ، بله ورځ مې سړي وسې ښځې دلته خو ډېر وخت سره مشکل ده، سي د موږ کور مو په غره کې، زه بیخي له خپله ځوانه په تنګ یمه. زه غواړم چې زه ځان مرکمر مل ته به ولې ځان مرکوي ته به ولې بل کار کوي. راځه چې ما ته لاړ شو ښار ته ووځو. دا ښار بېرته لاړو پاکستان ته، دلته طالبان وو، مشکل وو موږته. چې کله کرځی صاحب کېنوس زه بېرته له پاکستانه رالم، رالم کابل ته. چې کابل کې وخت تېر کړ، په یو کور کې سمسایه وم، په هغه کور کې م ما خیاطي راوویستله. دغه کالي به م په سل روپۍ، په پنځوس روپۍ، په شپېته روپۍ جوړوله.
بېنظیره چې په دویم ځل له کډوالۍ راستنېږي، نو د یو چا په مرسته په راډیو افغانستان کې د خدمې په توګه د کار کولو چانس ترلاسه کوي. دغه کار ته دا ځکه ډېره خوشحاله وي چې کولی شي په نیمه ګېډه ژوند وکړي، خو په خپلو بچو سبق ووایي. په همدې وخت کې دا فرصت مومي چې د ځان په شان د نورو اړو مېرمنو په باب فکر وکړي او هغو ته د څه کولو په موخه د فریادې زنان په نوم د یوې موسسې بنسټ کېږدي. د فریادی زنان په موسسه کې بېنظیره د ځان په شان نورې 2500 مېرمنې پر ځان راټولوي او بیا هڅه کوي چې هغو سره د مرستې په خاطر د مرستندویو موسسو ملاتړ ترلاسه کړي چې تر ډېرو منډو وروسته خپل دغه هدف ته رسیږي. نوموړي په همدې باب له لا نورو معلوماتو سره
کله ورځ طبي موسسې ته ورغلم، په سر مې درد و. یو الفیضي ورته یې خیر دی سې غره ته، چې ته دغه کار کوې ما ته په ظروف بدي راځه، زما رواني تکلیف زیات څه دي، سر درد دی. بیا یې بوتلم دفتر قربانیانو ته، دفتر قربانیانو ته یې بوتلم چې دا خلک شهیدان ورکړو له لاسه ورکړي. وخته چې بوتلم خو ډاکترانو په ما باندې کار چلن کار چلن کتې راتلل، ته به هېڅ کار ونه کړې، تا ثابت تکلیف ورځ په ورځ زیاتېږي. ما دا کار پریخو، چې کار پریخو سړی مراته، چې دا کار پریخو زه خو ګدایي نسم کولی، لورانې زیوانې نسم بیولی، تم کېنه په کور کې، زه به م کېنم هتې کمړو کمړو. کور ته راغلم، سړی سره مې مشوره وکړه چې دغه خلک ما ته مبتت د میاشتې $50 درکوو، راځه زه دا کار په مخ بیې. سړی م راتللی له $100 $500 ته، ستله شکر نه باسې. ما ورته ما زه خو سواد نه لرم، ده راتللی ته دې سواد نه لرې، زه خو یا زه به سره کومک یم. دا شورا ما تاته ویسې یو که څوک جنګ زده لري، هله ما سل نفره برابر کړو په اوږدو د لسو شپو کې، سل نفره برابر کړو دفتر قربانیانو کې مې کار ونی. چې کار مې ونیو هغو پسې دی ما کار ته وکتل، د فتنې دي ما شرابیا ډالره کړو.
له نوموړي په واورو چې څنګه او د چا په مرسته یې د فریادې زنان موسسه جوړه او اوس خپل کارونه څنګه پر مخ وړي.
پنځه کاله کېږي په هغه کې زه کار کوم په هغه دفتر کې. بارلغه چې ما وکتل چې زه لاسم لرم، پښې م لرم، ګرځېدای م سم، هتېنا خپل سړی کې چې زه په غویا ډالرم نه کېنم، اوس خو ولاده سوم. زه غواړم چې ځان ته دفتر جوړ کړم. سړی م راتللی چې نو څه دفتر به جوړ کړي، د ما یو ځون ته په راتللی چې زه ته کومک سر کړم، راځه زه به تا ته یو دفتر جوړ کړم. موږ دفتر جوړ کړو په نام د فریادې زنانو دا درې کاله مخکې. بیا اوس دغه سمسور صاحب هغه یو څو کومک ما سره کړو، دای صاحب ما ته کومک راوباسي، رای وړي خپل شخصي کومک راکوي. هغه ټولې دا کونډې دي، د غریبانان دوه نیم زره بیا ما نوبت کېښی ده، چې 500 یار نفر ورته ورکوم، 500 بیا نفر ورته ورکوم، 500 داسې وخت مو ته معلوم کړی چې دغه خلکو ته ورکړو، دغه دغو ته ورکړو، داسې دومره مواد موږ ته څوک نه راکړي چې د دوه نیم زرو نفر ته پیوسته ورکړم.
بېنظیره له دولت او مرستندویو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي تر څو په ښه توګه وکولی شي له نورو اړو مېرمنو سره هم مرسته وکړي.
ما خپل اولادونه شکر، یوه مې په لسم سیم کې دی وه، یوه مې اوس په نهم سیم کې ده، اوس هم دواړه درس یایي، زه خو سوم نه درس پاتې اولاد نه سپات. او بل زه غواړم چې ما سره خلکو کومک وکړي، زه کونډه سره زه کومک وکړم چې ما له لاسه خلکو ته خیر ورسي. په ما باندې دومره زحمتونه تېر شوي، اجري ما کړې ده، پاکاري ما وکړه، په غره کې بوټي ما وکړه. زه غواړم چې له بل مسلمان سره دې ما خیر ورسي.
ډیر هغه کسان چې د بینظیرې د ژوند لوړې ژورې ورته معلومې دي او یا یې په دې باب څه اورېدلې دي هغه ستایي او پر هوډ او هڅو یې آفرین وایي. دوی وایي چې د هغې همت یوازې دا نه دی چې خپل تقدیر بدل کړی دی، بلکې هغه باید د دې لپاره هم وستایلی شي چې خپل اولادونه سم روزلي، پر هغوی سبقونه ویلي، او دا خلاصه چې د ځان په شان نورو اړو میرمنو لپاره یې هم د څه کولو هڅه کړې چې تر ډیره په خپلو دغو هڅو کې بریالی هم ده. ځکه خو اړوندو مؤسسو او دولتي ادارو ته پکار دی چې له داسې میرمنو سره مرسته وکړي، او همداراز نوموړي د نورو لپاره د مثال ګرځېدو لپاره ټولنې ته ور وپیژني. له هغه وخته چې په افغانستان کې د زده کړو خصوصي مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده، د دغه هیواد په مرکز او ولایتونو کې ډیر خصوصي ښوونځي، روزنیز او تعلیمي مرکزونه او پوهنتونونه جوړ شوي دي. خو په دغه مینځ کې لا هم ډیرو جنکو او میرمنو دا شکایت کاوه چې د دوی لپاره د لوړ زده کړو داسې یو مرکز نشته چې فیسي مناسب او د زده کړې وخت یې د دوی له خوښې سره سم وي. پنځه کاله د مخه د لوړو زده کړو د همداسې یو مرکز د جوړولو کار په کابل کې د یوې افغانې میرمنې لخوا پیل شو، چې درې کاله مخکې دغه پوهنتون د مریم د لوړو زده کړو د مؤسسې په نوم د لوړو زده کړو په وزارت کې راجستر شو او په فعالیت یې پیل وکړ. د نوموړې مؤسسې رئیس او بنسټ ایښودونکې د ډاکټرې شهلا رشید په نوم یوه میرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د یوې میرمنې په صفت د لوړو زده کړو د یوې مؤسسې مشرتوب او چلولو ته اوږه ورکوي. هغه مو پوښتله چې د کوم هدف لپاره یې د دغه پوهنتون جوړولو ته زړه ښه کړی.
هغه وخت کې زه مهاجرت د دوران څخه رالم، د لوړو زده کړو زمینه مساعده نه وه، مخصوصا ښځو ته او خویندو ته او حتی ځوانان الکانو ته مساعده نه وه. ځکه په هغه کال کې چې ما پوهنتون ایجاده وه، یو لکو شل زرو محصل د مکتب شاګردانو امتحان د کانکور کړی وو. په هغو جمله کې 8000 یې کامیاب شوي وو، یو لکو 2000 کسان بې نتیجې پاتې شوي وو. دوی نسوی کولای چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، او یا دا چې د فامیلونو به کوشش کاوه خپل زامنان ولې خارج ته الته دوی لور زده کړو کې، لکن نجونو ته دغه زمينه هم مساعده نه وته. نو ما کوشش وکړ چې ام ثواب درته وګټم او داخل غته زمينه د درس مساعده کم.
د نوموړي په وینا سم دستي د مریم د لور زده کړو مؤسسه د کمپیوټر ساينس او اقتصاد دوه پوهنځي لري چې جربا نورې فاکولټي هم پکې فعال شي. د مریم د لوړ زده کړو د دریم سمستر محصله شبنم مو پوښتله چې دوی ته کوم مضامین تدریسېږي.
موږ مضمونونه ستاتستیک مضمون، اسلامیات، مینجمنت، اکاونټینګ او همچنان بانکینګ و فاینانس مضمونونه لرو. موږ هم موږ استادان بخې ډېر لایق استادان دي، په درسو موږ ډېر پوهیږو. موږ ډېر ښه زده کړې ترلاسه کوو په دې خاطر چې استادان مو هم داخلي دي هم خارجي استادان دي، او ډېر موږ سره مرسته کوي، ډېر کومک راسره کوي او ډېر ښه تدریس هم کوي.
هغه جنکه یو محصلینې چې په یاد شوي پوهنتون کې سبق وایي، له خپل تعلیمي بهیر نه خوشاله ښکاري. شګوفه د همدغه تعلیمي مرکزی و بله محصله ده.
زه خپل د کوټي سنگي څخه دلته راځم، موږ په دې خاطر د فامیل خو می اجازه لرو چې د دې مسیر رئیس یو شزه ده. ما یو بین غریبان کدلته اډمیشن اخلي، همیشه پی سي ورته کمی، ډیر مهربانه شزه، موږ په دې خاطر راځو. فامیل ما ته اجازه راکړي د درس د کار.
د کتونکو په وینا د افغانستان شرایط او دودیزي ټولنې ته پکتو د جنکو لپاره د لوړو زده کړو د زنګړو مرکزونو جوړول او هغه هم چې ان چلون کې هم میرمنې وي یو ښه او د ستایلو وړ کار دی چې باید دغه هیواد د حکومت او اړوندو ادارو او مؤسسو لخوا وهڅول شي. عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم له وکمی رشیدی څخه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. د تیری پنځمې په ورځ نه ویشت خزو خپل پوزي زده کړې پای ته ورسولې. دوی هیله مني دي چې د افغانستان د امنیت لپاره کار وکړي. خزي په افغانستان کې د جګړو لمړی لیکو ته نه لګل کیږي، بلکې تر ډیره حده اداري کارونه ترسره کوي. افغان خزو په 1980 کلونو کې په پوزي خدمتونو کې برخه درلوده، خو د کورنۍ جګړو په وخت کې دوی له پوزي لیکو لرې شوې. بریتانوی روزونکو چې په افغانستان کې د نویو خزینه پوځیانو د روزلو د چارو څارنه کوله وایي چې نوي فارغان ډیریخي او کارتا علاقمند سرتیری دي. د افغانستان د پوځ او پولیسو شمیر 3 لک ته رسیږي. دوه تن افغان خزینه ورزشکاران له ورزشي مهارتونو سره د بلاتیا په مقصد په سریلانکا کې زده کړه کوي. د باختر اجنس د خبر له مخې دغه دوه تنه به چې تیر اونۍ سریلانکا ته روان شوي له زده کړې وروسته د خزینه فوټبال د نړیوالو ښوونکي په توګه وپیژندل شي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د نجونو لپاره یو ښوونځی پرانستل شو. د پروان د معرف رئیس عبدالظهور پښواک خبري اجنس ته وویل دا ښوونځی د امریکا د بیا رغونې د ولایتي ټیم په مرسته په یو جریب ځمکه کې چې د سیمې د خلکو لخوا ورکړل شوی و په دوه پوړه کې تیرونۍ پرانستل شو. نوموړي زیاته کړه چې د دغه ښوونځي په جوړېدو سره د سیمې د 450 نجونو ستونزې اوارېږي چې مخکې به یې په کرایي کورونو کې زده کړې کولې.
عزتمنو اوریدونکو، دا د نن ورځې د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه چې وم اوریده، تر دې دمه مو له ملګرتیا مننه کوم. خو د خپرونې د لمنې تر رانغړلو دمخه، که غواړئ چې د دغې خپرونې په باب خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ، نو ستاسو لپاره زموږ پوستي پتې دادی. د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه ازادۍ راډیو د پوست بک شمېرې مو په قندهار کې 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 44، یو اویا او کلی پېښور لیک رالېږئ. نو زموږ پوستي پته دا ده: ازادۍ راډیو د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه، د پوست بک شمېره 2 4 یونیورسټي ټاون، پېښور.
ساقی پمے کدی میو